السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دی چې د خبرونه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. نن د اکتوبر 13 د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ویلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدی شي. WHO نږدې 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې تقریبا له منځه تللې ده. دا په داسوال کې ده چې امپارون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین یو فرعي کمپاین پیل شو. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړې کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. جاناتان ټروټ پرون له لوبې وروسته خبرلانو ته وویل دا بریا هڅونکی اغېز لري. هغه وویل چې دی غواړي افغان لوبغاړي راتلونکو لوبغاړو ته د دې بریا اهمیت ورسوي او دا په یاد وساتي چې د پاکستان پر وړاندې په چینای کې د 283 منډو هدف ترلاسه کړ. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 8 وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې و تاریخي ماتې ورکړه او په خپله مخکینۍ لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتلو په لوی توپیر مات کړ. د پاکستان مقعد صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کول شته پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته انستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره له 1.1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یې وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی هم ویلي که افغان کډوالو نه ووځي ملکیتونه به یې ضبط او دوی به توقیف او اخراج شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت هم د پاکستان دغه پریکړه ناعادلانه بللی او ویلي دي له دې سره پر دې پریکړې دې له سره غور وشي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلابنده تړانګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنګټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړانګې ته ننوځي. غزه له دوو نیو رئیس د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشپړ بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کېږي. دا په تېرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تېرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حملې د اکتوبر په 10 وروسته له هغې پیل کړې چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل. د یو بل خبر له مخې حماس وسلوالې ډلې 2 برمته شوې اسرائیلي مېرمنې بیرته آزادې کړې. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مېرمنو خوشي کېدو ته زمینه برابره کړې ده. سره صلیب هم ویلي چې خوشې شوې مېرمنې چې یوه 15 کلنه او بله 9 کلنه د غزې بهر انتقال کړې دي. د راپورونو له مخې د دغو مېرمنو خاوندان لا هم له حماس سره برمته دي. حماس ویلي دغه مېرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي مېرمن او د هغې لور تېر اونۍ آزاد کړل. د حماس وسلوالو د اسرائیل خاورې ته له ننوتو وروسته ویل کېږي لږ تر لږه 220 اسرائیلیان برمته کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرې نږدي. خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسیدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. مکرون د اسرائیل له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره د لیدنې په مهال وویل فرانسه له اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د هغه په وینا چې لومړی هدف باید په غزه کې د نیول شو برمته و خوشی که دلوی. لمکرون مخی ده لویدیز نور مشانو هم اسرائیل تا ده سفر پا محال ده حماس دلی ده برید پا زواب که لده هواد سر خواخوگی سرگنده کرده. آزادی رادیو هوری وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی او ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال باید د رواني میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي چې البته یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 دیر شو یا هم 30 کلن راځي دلته میشتي.
دا چې دا کار څومره عملی دی پر دې به یو تحلیل ولرو، او هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو پر همدې موضوع څرخي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به له خپله وسه هڅه وکړي.
والله دې کې چې خوان مو ته نخستی، او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
په افغانستان کې د نن یو شمېر ځوانان بیا وایي دغه بریا هغه څه چې په خوال منزل کې دی سمه نه ده لمنزل شوې. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینهوال زیات شوي دي.
کوم وخت کې څادر خلکو په سر کاوه، په کوله وخت په کوله په سر کوله، اوس خولې په سر کوو. کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریډیو ازادي خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان صدر سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کاکړ پرون رسنیو سره په خبرو کې دا خبره هم کړې چې په دې پریکړه کې هغوی شامل نه دي چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان له لارې ولاړ شي او د دوی په ادارو کې رجستر شوي دي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس هر افغان کډوال که هغه اسناد لري یا نه لري نیسي. نور جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کې.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواد ووزي. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمني نه لري، خو دوی باید خپل هیواد ته ستانه شي او د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.5 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېګو چې له 15 یا هم 30 کلونو راځي دلته میشتي او هغه یې زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي، خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیون هغه افغانانو ته چې د دوی له قبله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواده ووزي. پاکستان دا هم ویلي که غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه له دې هیوادونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې ځوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دی ووزي د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزي دی قانوني هم تنګي او زموږ خپل ته کاروبارونه دي، دا زموږ لپاره ډېر سخت ده.
په همدې حال کې لتیرو 15 رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړي او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پر لټ کوونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پر لټ کوونکو یو تن خبریال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
باب دوستی دروازه د دې سره نږدې دوی پر لټ کړي دي. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورټ منې.
ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوای د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دي غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
په همدې موضوع کې تم کیږو. زموږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې سره دی. خټک صاحب خبرونه ته راغلاست. د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر لپسې پر خپلې پریکړې ولاړ دی او وایي چې ټول غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواد ووزي او هغه هم د روانې میلادي میاشتې تر پایه چې یوازې ورته 4 ورځې پاتې دي. آیا پاکستان جدي دا پریکړه کړې ده او دغه
ډېره مننه نوري صاحب. ستاسو د اوریدونکو لپاره باید اول زه دا وایم چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی دا داسې یو اختیار نه لري چې هغه دغه قسمه جدي پریکړې وکړي. اوله خبره خدا ده دی د یو کم مدت لپاره راغلی دی او د دې اختیار داده او په ټول پاکستان کې که څومره کار پوهان دي یا څومره چې پخوانی سیاستوالان دي حکومت کې خلک پاتې شوی د اغي یو نظر هم داده چې دا حکومت هیڅ یو اختیار نه لري د لوی فیصلو کولو. بیا دا ډیره مهمه او لوی فیصله ده چې د دې نه یوازې د پاکستان د نننه د اثرات کې دي شي بلکې د پاکستان د بهر هم د اثرات کې دي شي. اوله خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې چې ورته پریکړې کوم ګورو دا د 2008 یا 2009 را په هیڅ پاکستان وخت په وخت باندې داسې پریکړې کوي. اول ور باندې په 2008 یا 2009 کې داسې یو پریکړه شوې وه چې په هغې کې د زلوزو کیمپونه او د داخلو کیمپونه یا د اکوړي کیمپونه څومره چې وو په هغې کې ډېرو خلکو ته دا وویل شو، خو هغه په مکمله توګه باندې هغه عملي نه شوه. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دا څو ورځې پاتې دي، نن 24 اکتوبر دی او په اسانه حساب 6 یا 8 ورځې پاتې شوې دي، او د افغان کډوالو شمیر که تاسو وګورئ هغه په میلیونونو کې دی، نو آیا په 6 ورځو کې د پاکستان دپاره دا څنګه ممکن ده چې دوی به په میلیونونو افغانان راغونډي، یا که میلیونونه نه شو داسې به وایو چې زرګونه شو، نو به زرګونو افغانان به راغونډي او هغوی به بیا د چمن او د تورخم باندې پورې باسي په زور؟ دا ماته ډېره ناممکنه ښکاري، او فکر کوم چې دوی به که د دې نه په شا کېږي نه د دې فیصلې نه، نو د دې دا وخت چې دی دا به
وغځي. بله، د امریکا په ګډون د کډوالۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو حتی په افغانستان کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې باید دغه پریکړه بیرته واخلي. تر اوسه پورې د دوی دغو غوښتنو ته د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی. په پاکستان کې دننه هغه ګوندونه، ملت پال او نور، چې ځان خواخوږي بولي د افغانانو ډېر تر ډېره حده پورې، د هغوی عکس العمل څه دی؟ هغوی کوم فشار نه دی راوستی په موقت حکومت باندې؟
دا ښه شو چې تاسو هم دا پوښتنه وکړه. او داسې چې نه یوازې دا چې ملت پاله ګوندونه لکه عوامي نېشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو، بلکې سمو د مخکې یو اونۍ مخکې مولانا فضل الرحمن ګوند دا خبره کړې وه، په خپله باندې هغه دا خبره وکړه چې دا تاسو چې کومه طریقه دی سره اختیار کړې ده، دا سمه طریقه نه ده، دا غیر انساني طریقه ده. په دې طریقه باندې یو څوک بې دخله کول دا د مولانا فضل الرحمن دپاره دا قبول نه دی. همدغسې عوامي نېشنل ګوند په دې باندې د هغې مشر وخت په وخت آواز اوچت کړی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې باندې آواز اوچت کړی، حتی چې کم د پنجاب یو شمېر سیاستوالان دي، هغوی هم سیاستوالانو خبره کوم، کم چې د انتخاب د لارې راځي، د اوسنی حکومت خبره نه کوم، سیاستوالان دي هغوی هم په دې باندې اندېښنې لري. بیا دې سره د بشر د حقوقو کارکونکي دي، که هغه په پنجاب کې دي، که هغه په سند کې دي، پښتونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي، هغوی په دې باندې اندېښنې ظاهرې کړې دي. کم چې قانون پوهان دي، هغوی په پېښور های کورټ کې، یعنی د پېښور چې کومه محکمه ده، په هغې کې څو ورځې مخکې اوس یو دوسیه راغلی ده، او په هغې کې ویل شوي دي چې باید دا خلک په دې طریقه باندې ونه وستل شي، یا کم چې دلته هغه هنرمندان راغلي دي، هغوی ته دلته وخت ورکړل شي، هغه له دې ځایه ونه وستل شي. نو حکومت یو طرف ته، خو بیا د پاکستان خلک چې دي، هغوی بیا یو بل طرف ته یو بل لار نیولی.
بله، یو ورسته پوښتنه او لاندې ځواب راکړي. کاکړ وای موږ او تاسو هم پوهیږو چې په پاکستان کې تقریبا د افغان کډوالو 4 لسیزې کډوالۍ موده تیریږي. په دې 4 کلونو کې ډېر کسان شاید تللي وي، راغلي وي په کراتو کراتو، یا ځینې ډېرې ممکن همالته میشت وي، په دا 4 کاله هلته ژوند کړی وي. څه موده مخکې دوی ته د تابعیت، د پاکستاني تابعیت موضوع مطرح شو، له دایمي اقامت او تابعیت لکه اروپایي هیوادونو کې 15 کاله یو څوک اوسي ګورته تابعیت ورکول کېږي. دغه پروسه څه شوله؟ او دغه افغانان چې که چیرې هلته 4 کاله یو څوک اوسېدلی وي، دوی ولې د تابعیت یا د اقامت غوښتنه نه ده کړې؟
افغانان حتماً هغې غوښتنه کړې ده او هغې غواړي چې دوی ته ګوره. مونږ چې کله مشال ریډیو د فورم نه خلکو سره خبرې کوو، نو په کراچۍ، په پېښور، په نوخار، په پنجاب کې مونږ داسې افغانانو سره خبرې کړې دي چې هغې په خپل ټول ژوند کې خپل ملک نه دی لیدلی، بلکې هغې خو څه دلته پیدا شوي چې د هغې بچي هم هلته پیدا شوي دي. هغې وایي چې مونږ هغلته تللي نه یو، زمونږ پلرونه یا نیکونه هغلته پاتې شوي دي، یا ځمکې لرو یا کور لرو، خو مونږ پخپله نه یو تللي. هغه مونږ دپاره یو نوی ملک دی، خو د پاکستان چونکې قانون داسې دی چې هغه د دې اجازت نه ورکوي. اوس یو داسې عدالت یو دوسیه راغلی وه چې په هغې کې یو زنانه چې وه، یو ښځه وه، هغې د یو افغان سره واده کړی، او بیا عدالت هغې کې حکم ورکړی چې دغه افغان ته دې د پاکستان شریعت ورکړل شي. نو په هغې باندې یو حکم راغلی، خو د ټولو دپاره داسې څه حکم نشته دی، یعنې قانون داسې نشته دی.
ډېره مننه کور ودان زموږ د مشال راډیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د وروستۍ پریکړې په باب نور معلومات را سره شریکول. دا چې دا پریکړه څومره عملي ده؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس به کرکټ ته مخه کو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې پرون په لومړي ځل د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. له انتیرش په لدی تاریخي بری ورسته یو شمیر افغانان په بیلابلو ولایتونو کې واټونو تر وتلو پاترونو او ورلوبه د خوخي ولمنزله. یو شمیر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان لوبډله کول شپ نړیوالو ډګرونو کې دا ډول نورې بریاوې هم تر لاسه کړي. بل پر د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بری او لامل د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
The victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won two matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی.
This is your digital daily.
په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره یوازې یوې منډې ته اړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي د لوبې د نهه څلوېښتم اور په وروستي توپ څلوریزه ووهله او په دې سره یې د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال پنځوس اوریزه جام کې د افغانستان پنځمه لوبه وه. افغان لوبډلې له دې وړاندې درې لوبې بایللې او یوه یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې وویل،
د نننې سترې بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوند مو تنه اخیستي او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیره شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په اتڼونو او خوښۍ ولمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وایي تیره شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو ته راوتلي وو او د کرکټ بری ولمانځه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وستایل شوله او خلک تر شپې واټونو ته راوتي دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د ښار بیلابیلو برخو ته راوتلي وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي راډیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر څیرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاري. نن به موږ ډیر شاهدي یو دی چې د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوښکې راخوټ کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. موږ نن ډیر خوشحاله یو او داسې خوشحاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغې خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیره شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندی دی افغانستان شعارونه ورکوي.
د افغانستان ټولو ټولو ته مبارکي وایو. ګډم ژوندۍ وي افغانستان.
د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصرې کوي. د کرکټ په چارو کتونکو او مبصر شفیق سانګزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستیو دوو بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته که وګورو له ډېرې یو قوي اعظم یو ډېر یو منظم پلان سره راکوزه سوی وه. څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سوه. کوم بهترین توپوهنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران وکړله. زما په اند د ابراهیم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیٹنگ څخه دا یو بیٹنگ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډېر روښانه سول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچ او غټل او د توپوهني پریکړه وکړه چې په 50 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالۍ په نه حاصل وختم اور کې پاته وکټو پوره کړي. افغان توپوهونکو ابراهیم زدران واتیا، رحمت شاه واویا، رحمان الله ګربز 15 او حشمت الله شهیدی 8 ناسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچونکي هم ښه وځلېدل چې پکې ورو توپچونکي نور احمد لکنوال 3، نوین الحق 2، محمد نبی 1، اواز مت الله مرزي هم 1 لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبې کړې چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې وبایللې، خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږمه لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونه کې له یو بل سره مخامخ شي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او سمي ونړيواله موضوع، اسرائيل وای د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس دل منځت للی نه وي. غزل دونه رئیس د اسرائيل لپاره لپسې بمباري او لکبل په یو بشري بحران کې اشاره ده.
اسرائیل وای بیګای په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پای تر رسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې لڅلور سو ډیر اهداف پنهخه کړی دي. په بیان کې راغلی چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغه لارې اسرائیل ته نه نوتل او په څو جمعتون کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز د ګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحله ورسوي. غزه له دوه اونیو راهیسې د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کیږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترانګې پراخې سیمې اوارې شوي چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترانګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو دوه اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 500 اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بله 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
د امریکا د سار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه اخلي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې د ادارې یا سیګار په حواله راغلي چې طالبانو وقت تل رسیدو وروسته پر کورنیو او نړیوالو موسسو کنټرول ډیر کړی دی. مقاله کې وړاندې راغلی چې طالبانو د موسسو خزینه کارکونکو له دندو ګوښه کړي او په تعلیمي سکتور کې د بهرنیو بنسټونو لاسونه لند کړي دي. وړاندې د سیګار په حواله لیکل شوی چې طالبان له هغو تعلیمي پروګرامونو ګټه اخلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه ګټه اخیستنه د مالیې د راټولولو په وسیله او دغه راز د سیګار په وینا د درغلو موسسو د رامنځته کولو لارې ترسره کیږي. د یوې موسسې کارکوونکي چې مقاله کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي، د طالبانو چارواکي موسسې هڅوي چې د طالبانو ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو اړوندو کمپنیو نه توکي وپیري. د طالبانو ویان په دې اړه د واشنگټن پوسټ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو تر دې وړاندې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت چې پر موسسو څارنه لري دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سیګار د هغه راپور له مخې چې همدې میاشته کې خپور شو، راغلی چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې له تعلیمي پروګرامونو سره د 150 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ریلیف ویب خپرونې چې د ملګرو ملتونو اړوند لیکنې خپروي، لیکلي چې اروپایي ټولنه د ښوونځیو نږدې 2 میلیونه افغان زده کوونکو سره د تغذیه په برخه کې مرسته کوي. خبرونې لیکلي اروپایي ټولنه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ته د 9.9 میلیونه یورو نقدي مرسته برابروي. وړاندې راغلي چې پر دغو پیسو په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د 2 کلونو په ترڅ کې د ښوونځیو 9 لکه هلکانو او 8.5 لکه نجونو زده کوونکو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مقوي خواړه ورکول کیږي. خبرونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د شارج دفیر رافایلا اودیس په حواله لیکلي، په وږې خېټه زده کړې سختې دي او په ښوونځیو کې دغه ډول پروګرامونه د ماشومانو د روغتیا سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان سهار په وږې خېټه ښوونځي ته ځي او د دغه هیواد 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې له کومې خوا برابرېږي.
په کندوز کې یو شمېر هغه دوکانداران چې د نارینه و د جامو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو، پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او بازار ښه تود شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په کندوز ولایت کې د خولیو، پټکیو، څادرونو او د چادرو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم خولۍ، پټکۍ او چادرې د افغانانو د فرهنګ یوه برخه ګڼل کیږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندان خوند نه درلود، خو زیات شمیر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسی او دکاندار عبدالقدیر آزادۍ روډیو ته وویل:
خاري د فروشي کلا خوب است، بهتر است، کلا واسکات بهتر.
په دې وروستیو 2 کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او واسکټونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوی دی. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د ښار خلک هم خولۍ او پټکۍ پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې رسې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې رستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي به دې سره د مندې خولیو، د لونګیو، د دې فروشه ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و. د خولیو کې د قندارګي اوس دې کې دېږي فروشه بیخي ډېر شوی ده. خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هی اخلي بس لونګۍ اخلي او رشمي ښی زدنی سلونه پنځه.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب الله چې د چپن فروشۍ په رسته کې د یو دوکان مخ ته ولاړ ده او کندهاري خولۍ اخلي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
کندهاري کلا خو دغه اوس رسم رواج ده، همدغه به استفاده کوو. سهار رسم رواج و، که مخکې څادر خلکو په سر کوو، څادر هم تاړو په کوله وخت په کوله هم په سر کوله، اوس خولۍ په سر کوو. هغه کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج هغه خوند کوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی حیات الله بیا وایي چې د افغانستان د اوسنی نظام ټول چارواکي پټکیو خولۍ پر سروي، نو په همدې خاطر ځوانان هم غواړي خپل ظاهري شکل د طالبانو په شان جوړ کړي.
مولا ته چله سیدا پګړی سیدا ځان د قدر لري، موږ ته پښتنو کې نو فلې سیدي لپچا کې ځان د قدر لري، نو لپچا کې کوم خیمستا جګمستا مسټی قیمت نه یو لپچا کې خاله 15000 روپیه باندې، یو لپچا کې خاله 5000 روپیه باندې، یو لپچا کې خاله 5000 روپیه باندې.
د یادونې وړ ده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو، پټکیو، د څادرونو او د چادرو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.